آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي د وچکالۍ له ناوړه اغیزو نیولې تر بې وزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمۍ بې ساري کچې ته رسیدلې ده دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړ اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو خو راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هیله د شبې نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنګونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصتا ډیری وخت د افغانستان پراخو حاصلاتو پراخو میوو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بادام له نظر نه ایستلې ده چې زابل ارغنداب ولسوالۍ کې نسبت ټول افغانستان ته په کتو د بادام مرکز ارغنداب ولسوالی ده ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هلته وجود لري موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي که چېرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولی شم چې ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مېلمه یم کېدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل قسم الموسی خلوت پند زبل ارغنداب خاصتا د بادام په حق له موضوع انخاب د ژوند رنگونو پروگرام کې
سلامونه درنخ محمد نعیم پوپل يم د کندهار څخه زحمت تر کومه زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلاً په دې برخه کې دنده لرم له مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره مو دندې ترسره کړې دي د غواړم دې کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ډېرې ستونزې لري لومړی نه ستونزه یې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي خلاصوي د دوی تر منځ هغه فاصله ډېره کمه ده نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څانګې هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي هغه د لمر د جذب په مخه باندې په لوړه برخه کې په لوړه برخه کې تولیدیږي نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایي موادو د اوبو جذب هغه لوړې لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته نو یو دا مشکل ده د میوې کیفیت چټ ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزادې هوا ته لوڅې دي نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي
بسم الله الرحمن الرحیم آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قچاکي لارو خواته مخه کړی ده کډی مبارېږي د ښارونو و خواته ځي کار نشته غریبي نشته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي وسلام په احترام
سلام علیکم دما ټول رادو ازادي کارکونکو ته سلامونه پاسله سلام د سنگر نیازی دا پیغام پر کار مونږ ته نستا کیسه مونږ ته نستا دیاری نستا روزګار دې مونږه خراب دا ورځ لبلې خرابېږي او سیدا دولت وړاندې سوي لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل لیوانان ور خرڅ کړو نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چی را پاتې نه دي چې تهران ته ځو هلته هم وهي یو ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې وو او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده کار نشته کیسب نشته ده نو ته څو به مونږ دغسې اواره یو او در په در به یو نو دلته مونږ کار غواړو مونږ کومک غواړو که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دې سپاري ځکه داسې دې نه سپاري چې دې معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معاملې نه جوړه کړي نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد ډټک سلامونه وړاندې کوم اوس د سلامونه د مرستو په حق ډېر شکایت لرم ځکه چې دغه خورا مشکل غریبانو ته نه رسیږي نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خورا مشکل او عاجزو خلکو ته ورسیږي ډېره مننه السلام علیکم
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنوي شمیر به هدا ډیر دی خو هغه مرسته چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپل کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي اسلامي امارت له لورپور چارواکو څخه غوښتنه دغه چې دغه د مرستي بهیر دی یا دغه مرستي پروسه دی دغه ملکانو د لاس را وباسي ځکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې شکیل و او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه لیدوا کړی بیوازله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به هده ډیر دي او د نور ولایتو څخه مهاجری کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بیوازله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام وړاندې کوم نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاړی کې موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي وه جنګ شروع سوی تر دغه زمانې پورې چې نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی تنګي و پای ته اجازه یې نیمېږي زموږ وطن یې اوار کړی دی ملي اردو اوار کوي ټوله یې ونړوي ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروتی نو زموږ وطن ته نه مو ساتو نه اسلامي عمارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې نو اسلامي عمارت لوړپورو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې زه د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ طالبان څه دا غوښتنه د مرجی ډمبر دې راته جوړ کړي د مینو د وخت څه تر اوسه کندو کپار دی د مینو قرغډیان په کښې کې جنډې واسړی نواره ورځ ټکرونه کېږي خلک پشکې مشلې مړه کېږي نو دا خو دې راته جوړ کړي نو د حکومت به یې نو
تاسو ټولو ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم د دې چې جوړ دی د خپلې دندې وظیفې او کاروبار سره ښایست دی یو څه معلومات شریک کړم چې تاسو یې بیا په خپله پاڼه نشر کړی او زه یو رفور درته جوړ کړم که تاسو کومک راسره کوئ د خوست سپیرې ولسوالۍ پر ته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري، یو سړک نه لري، د اوبو په خار کې یو سخت ستونزې لري، د کلینیک د مختبې د دې په کې چې یوه غرنۍ ولسوالي ده، د سپیرې ولسوالۍ کې زلزله هم پېښه وه. نو که تاسو په دې باره کې ما سره کومک کولی شئ، بیا زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو یې په خپله پاڼه شیر او اعلان پوه کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکی تاسو را دی ورس پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده، مکسره کړي دي، مکسره بنګان دي، مکسره شما شمان زنانه دي، انټریم کړي مکتوار نه راکې، چارلسم شپه، پنځل شپه، اشل شپه، اتل شپه، پنځه شپه مګ بارډر ته تیر کړه چې چانم نکل مہربانی خبر پیغام لے افغانستان چارواکو دی طالبان حکومت پوری رو رسوئی یا دی پاکستان والا خود مغام نہ خوری زامات تخلیق باندھ خوشحال دی کتا سے مہربانی کئی طالبان سر دادی مغ خبر شریف ڈیر لو زامات مغ تفہار بارڈر کے کدی غلام خان بارڈر دے کدی انگورا ڈی دیوان دی بارڈر دے کدی قمر دین بارڈر بالکل خوشوک بری دین مغ دی افغانستان دی پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالت موم زکې دی ورزو دلته موم کاروبار ده مخه به ګناه به خلګي به ازار خلګي مخه دی انګريز په وخت دی د تاریخ په وګدو کې مخه به بارډر باندې څو راتلو کمیرباني او کې د مور پیغام نشر کې د پا طالبانو پورې د خبره ورور وسوي
اوس وخت کې سي څنګه انت افغانستان واکمن حکومت شي په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده دا یو غیر مسلکی غیر اصولی کندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلق جوړ نه دي په وسوخ کې د افغانستان واکمن سیدی هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي دا د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده، ځکه دوی په نن سبا وخت کې سیا په نړیواله سطحه باندې د یو کان دپاره کومه هغه کېږي په هغه طریقه باندې دوی نشي کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو ٹول کر درمن اور عیدن کو ہم کاران السلام علیکم پہ دیکھی لچن جوڑا اور روبین جیسے علیہ السادہ دہن من ولا تواشر دل سواری دے خوجین خان آباد نویت خبر کوم مردہ سنزلرو دے سڑکان سنزلرو سڑکان خراب تھی او بل دو بو سر سنزلرو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شوا فلان دی لاگیا ہم بل نر کچو کو پیدا کیا او بخر سی دت خوار غریب خلق ستا دون وسنل رچ او برانی شابل د مخابراتي شرکت خمدای له چمرتدي د خوجن خانبه نویت دی او خدار اورل سي د خدي سر ډیر ضرورت لرو خدي ته ضرورت لرو د خدای در تر اورل سي په دې هله چې ما راخ تر لور پور مسلمانو پر ور ورس
او ريدونکو دا و استاد پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چاري ورته ولټوي.
سو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچې ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کومو احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
هوا ډېر ګرم دی، هوا بېله دانه څه ګرم دی، خپله هوا خراب دی، یو ټول خوږ دی. دا ډیر په ګرد په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو ګورئ آقا خلک د ماشومان دی ضعیفان دی څوک د عمرونه زیات دی یا ماشومان دی د دوی د محافظي سیستم ډېر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابېږي دوی ټیل متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومانو دی که آقا خلک د عمرونه د پنځوس شپېتو ویانه دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابېږي. هوا د مونږ وجود کې ډېر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو هوا ژوند دی. مثلا ها به هوای ویل څه ډېر ته په وجود کې رول لري. هماغه حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابېږي دید امکان لري چې مثلا اسالات دلته منځته راشي د همدغه خرابې هوانه. مثلا بعض امراض کلرا دی انتونی امراض دی په دا خاطر کله څه مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبه وي که د هغه نه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري اسالات منځته راشي. مثلا د همدغه خرابې هوانه بېلې دانه څه مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعض تاوانونه په وجود کې لري دانه نه دی امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلېږي امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بېلې دانه څه مثلا هغه هماغه نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته راځي په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا چې ګرمېږي خصوصا اوس په ژمي کې تاسو وګورئ زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط د سیستم د تنفسي مثلا نمونیا دی سی او پی ډي دی برانشل په ژمي کې په اوړي کې څه دی که هوا ګرمېږي مثلا همدغه کلرا اسالات مثلا دا زیاتره امکان لري منځته راشي. په دا خاطر تام یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بېلې ده. مثلا در وو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هوا مثلا یا منځته راشي میاسه د ملاریا هغه اوبه چې چېرته ډنډېږي د همدغه ډنډې اوبو نه د هوا بعضې مثلا
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناسه ډېر زیاتېږي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دې دلیل داسې دی چې په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی یو میکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت یې همدغه دی. دا په خپله باکتریایي مثلا کوي. کله چې هوا ګرمېږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا ګرم هوا بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې. کله چې هوا ګرمېږي وګورئ دا محیط دغه انتانات ته هماغه میکروبونه څه ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دومونږ تاسو خلک لس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبه نه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی. بیا یو د غیر صحي خواړه و اوبه و دوی څه استفاده کوي خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چې څه خرڅېږي تل څه دوړه او خوابات کېږي دا مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر د هغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره چې یڅه په هماغه میوه باندې په هماغه غوښه په هماغه باندې وخت درا څه کور ته ځي امکان لري هغه خلک اخلي درستې ونه مینځي مثلا پاکې ونه مینځي بیا کله څه دا خلک یو ویلات دا دی یو ویلات دا دی چې خپل همدغه اوبه ککړ کېږي او مساعدېږي خپل هماغه انتان ته. کله څه هوا مساعد شو وخت کې څه مونږ د هغه انتان که فعالیت نشنمو کوي بس د همدغه علتونه دی چې دا تماشومان دی که انتان دی په دا مرض باندې امکان لري دچار شي.
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړ کیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلی دی چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي. دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپله ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپله یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتان یا مکروب دی. خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولي کم وي په خپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپله هماغه یو پوښ یا سیز جوړوي هوا خاکباز کېږي د مری دستیز ګیر کې خو اصلا علت عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه څه شی دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبته تبرکلوز علت هماغه ساري دی د دا تاریخ نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا داسې دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بېله دانه څه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څه ورسره ارتباط لري کانټاکټ هغوی ته ارتباط یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي مثلا یا په همدغه انتان باندې ککړ شي د هغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډېر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کېږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کېږي، زکام علت یو ساري دی، امکان لري یو څوک زکام وي هغه ته بل ته انتقال کړي. او په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی؟ هغه ویروسي دی. ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی؟ خپله ویروسي حالت تداوي نه لري، یو څه انتقال لکه ساري مرض باندې دی، امکان لري یو بل ته انتقال شي. په ژمی کې زیات علت دی، په دا خاطر چې دغه مکروب مخکې اشاره وکړه، بعض مکروبونه د ژمی په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعضې په اوړه کې.
په ژمی ولې د زکام ویروس ډېر فعال وي؟ ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعضې مکروبونه د نظر پر هغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوغوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوغوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمی کې درجه د حرارت کم شي او مثلا د مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک چې مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان دی چې امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات په ذره مثلا د اوبو نه تشکیل شوی. مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار ټیچي دا فشن فشار سقوط شي. په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري په هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی، مثلا قلبي امراض دی، په خپل فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي. په اوړي کې څه دی؟ هوا ډېر ګرم دی، وجود مو مایات ته ډېر ضرورت لري. کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده کړو امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي. په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي لمر ډېر تود وي لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
دا خو صحیح دی. کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډېر ګرم وي ور صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا سر کې یا سور کې دا ډېر رول لري. صحیح دی، مار هم تاثیر کوي. مار که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتېږي میتابولیزم شي، هماغه عمره مایات هم ضرورت لري. مثلا موږ باید مایات وخورو. مایات د وجود په اوړو ژمی کې فرق کوي. مثلا په ژمی کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې هماغه عمره انرژي ته ضرورت لري، هماغه عمره مایات ته ضرورت. ټول ویټامینونه ته بېل ویټامینونه منرالونه پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بېل مایات نه. ته باید دا توجه ورته وشي او ددانه باید استفاده وکړي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
پرشنه اسمان لاندې پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
آزادی میلمه
د ازادي میلما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورويشت ساعته دوام کوي. په دې پروګرام کې مو د پوانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان میلما دی چې د افغانستان په بیلابیلو پوانتونونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې کار کړی دی. دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې هم دنده ترسره کړې ده. پیژان صاحب دې پروګرام ته ښه راغلاست. نن پر دې خبرې کوو چې د لوړو زده کړو په دې نظام کې څه تغیرات په دې وروستیو کې راغلي دي، نوې ټکنالوژي په دې برخه کې څه رول لوبولی دی او د خلکو په ذهنیت کې د پخوا په نسبت څومره تغیر راغلی دی. پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې د لوړو زده کړو په نظام کې په دې وروستیو څو لسیزو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره څه تغیرات راغلي دي.
د نوی ټکنالوژي په راتګ سره تابن د ژوند په بیلابیلو برخو کې تغیرات راغلي دي چې لوړې زده کړې هم د دغه برخې څخه د دغه جریان څخه مستثنا نه دي. دا تغیرات په دوو معناو موږ اخیستلی شو. یو اړخ یې تر ډیره پورې مثبت دی او بل اړخ یې تابن په ځینو مواردو کې منفي کېدلی شي، خو موږ پر مثبت اړخ باندې ډېر وژغېږو ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژۍ د کارونې څخه پرته موږ اهداف ته په هغسې چټکه توګه نه سو رسېدلی لکه لسیزې وړاندې چې باید رسېدلې وای یا موږ رسېدلو اهداف ته. د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان په شمول ځینې ټکنالوژیکي توکي یا وسایل کارول کېږي چې زما د تجربې له مخې مفید ثابت شوي دي، ځکه چې موږ پوهیږو چې اوسنۍ نړۍ نسبتا بوخته ده او محصلین نسي کولای چې ټول وخت له استاد او په صنف کې تیر کړي. استاد دلته یوازې د یو اکاډمیک یا علمي راهنما یا لارښود په شکل باندې خپل وظیفه مخته وړي، نور عملی کار د محصل پر غاړه وي او هغه باید کار وکړي. خو دلته یوه خلا مخکې موجوده وه چې محصل به په مسلسله توګه یا آنی توګه باندې په ځینو مواردو کې د استاد شتون، د استاد نظر، د استاد خبرې ته اړتیا درلوده چې مخ ته ولاړ شي د خپلې په اصطلاح سره کورني کار یا د خپلې علمي پروژې د پلي کولو په برخه کې. نو دا په پخوا کې دا کمیونیکیشن یا دا مکالمه یا دا اړیکه د استاد او د محصل ترمنځ یو څه مشکله وه، ځکه چې هر څه حضوري وه. نوي ټکنالوژي دغه تش ډکه کړې ده. اوس استاد او محصل تقریبا هر وخت چې وغواړي د څلېرویشتو ساعتو په ترڅ کې کولی شي چې یو بل ته لاسرسی پیدا کړي. دغه وسایل یوه ګټه یې دا ده، محصل ځان یوازې نه احساسوي، د دې تر څنګ محصل استقلالیت پیدا کړی دی. هغه کولی شي چې له هر ځایه چې دی انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا دغه وسیله چې دی کاروي هغه ته لاسرسی ولري، کولی شي چې خپل علمي کار مخته بوزي او پر ټاکلي وخت یې وسپاري. نو دا استقلالیت د محصل او د استاد او د محصل ترمنځ مستقیمه او اوږده اړیکه او هر وخت اړیکه او لاسرسی تر ټولو سترو مثبتو اړخونو څخه ګڼلی شو.
بله، د دغو پرمختګونو سره جوخت اوس د یو محصل لپاره څومره منابع موجود دي او پخوا دغه سرچینې څه ډول وي او څومره سرچینې موجود وي؟
سرچینې د کساسو هدف دا وي چې دوی د علمي کارونو لپاره د خپلو تحقیقاتو لپاره کاروي، نو سرچینې خو اوس نسبتا ډېرې موجودې دي او دا سرچینې آنلاین کتابتونونه دي او ځینې معتبر علمي ویبسایټونه دي، د پوهنتونونو ویبسایټونه دي چې هغه ته دوی کولی شي په هر وخت کې لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم په دغه برخه کې له بدغه مرغه د افغانستان محصلین یو څه محدودیتونه لري او هغوی نشي کولی چې د بهرنیو هیوادونو د محصلینو په څیر پرانستې لاسرسی ورته ولري. دوست جنوس ځکه په ځینې مواردو کې هغوی باکیفیته انټرنیټ ته اړتیا لري. مثلا ځینې ویډیوګانې دوی باید وګوري، ځینې کنفرانسونه دي چې هغه باید دوی په ژوندۍ توګه باندې اشتراک پکې وکړي. نو هلته دغه انټرنیټ خدمات یو څه کمزوري دي او هر وخت نسي کولی محصلین دغو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي، او موږ وخت په وخت محصلینو دغه شکایت اوریدي په افغانستان کې. خو بیا هم محصلین کولی شي چې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه برخه کې یو شی باید یادونه وکړم چې هغه محصلین باید په دغه برخه کې یو څه احتیاط وکړي. په انټرنیټ کې چې هر څه هغه علمي نه وي او هغه کارانه وي، دا د استاد وظیفه ده چې محصل ته وښيي چې د کوم منابعو څخه، د کوم سرچینو څخه، د علمي منابعو، د معتبر منابعو په توګه باندې کار واخلي او د خپل علمي پروژه ورباندې پدې کړي.
په افغانستان کې له ځینو نړیوالو پوهنتونونو سره د افغانستان د خپلو ځایي پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه هڅې سوي وې چې ځینې دولتي پوهنتونونه له ځینو پوهنتونونو سره تړلي وه. دغه تجربه اوس هم فکر کوي چې روانه ده؟
دولتي پوهنتونونه زه اوس ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو تر کومه وخته چې زه هلته وم ما د لوړو زده کړو وزارت سره د خپلې دندې او په پوهنتون کې د استاذۍ د دندې تر څنګ د کیفیت د تضمین د مسؤلیت په برخه کې ما د لوړو زده کړو وزارت سره نږدې او مستقیمې اړیکې درلودې، او تقریبا هر ورځ ما د دغه وزارت له مسؤلینو د بېلابېلو برخو له مسؤلینو سره خبرې کولې. تر کومه ځایه پورې چې زه هلته وم او دا جریان ما څاري، ځینې حرکتونه، ځینې پروژې او ځینې کارونه روان و چې هغه د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ورکوي چې دغه د افغانستان او د نړۍ د پوهنتونونو او علمي مرکزونو ترمنځ د اړیکو او د قراردادونو او د رسمي ارتباطاتو شتوالی و. د دې تر څنګ نور د محصلینو بهرني هیوادونو د محصلینو د تګ موضوعګانې وې چې هغه ډېرې مهمې وې، د استادانو د تګ و، هلته د سکالرشپونو موضوعګانې وې. فکر کوم اوس د هر څه پیکه سوي دي که جریان هم ولري په هغه شکل باندې نه دي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې دا سیاسي اوضاع د ژوند پر ټولو برخو باندې مثبت او منفی تاثیر کولای شي، چې له بله مرغه روان سیاسي اوضاع په افغانستان کې د لوړو زده کړو پر بهیر باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. له یو اړخه غیر مسلکي کسان په داسې علمي او اکاډمیک موضوع کې ټاکل کېږي چې هغه هیڅ تجربه او نه علمي زده کړې ولري، او له بل پلوه نړۍ هغوی په رسمیت نه پېژني او نه غواړي چې اړیکې ورسره وساتي د دغو سیاسي ملحوظاتو پر اساس باندې. نو په ټول کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو دغه بهیر چې و، چې راپیل شوی و، چې یو څه هیلې یا دراسنګ زپاره محصلینو او استادانو تر کوله په ټاپه ولاړ دي، او تر ټولو بدمرغي خدا ده چې علمي کادرونه هر ورځ د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. تاسو به راپورونه اتمن اوریدلي چې یوازې د کابل پوهنتون څخه چې یو علمي مرکز دی د هیواد په سطحه باندې او یو تر ټولو ستر مرکزی پوهنتون دی، د 400 څخه زیات استادان او علمي کادرونه د پوهنتون څخه وتلي، او دا لړۍ متاسفانه لا روانه ده. نو زه په ټول کې نه یوازې د ټکنالوژي د وسایلو په کارونې په برخه کې، بلکې په ټول کې د دغه ټول بهیر د لوړو زده کړو د بهیر روان بهیر څخه په افغانستان کې د نورو هیوادوالو په څیر باندې او دوو کسانو په څیر باندې چې په دغه برخه کې کار کړی دی او پاتې شوی دی، ډېره هیله نه لرم. او زما به هیله دا وي چې دا وضعیت ژر تر ژره تغییر وکړي او بیرته دغه علمي کدرونه افغانستان ته ولاړ سي او موږ په دغه برخه کې د دنیا سره سیال شو.
تاسو مخکې د معلوماتو د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د معلوماتو یو سیلاب را روان دی په انټرنیټ کې، او محصلان باید پر هره لیکنه د علمي لیکنې ګمان ونه کړي. په دې برخه کې د استادانو کار خو خامخا زیات شوی دی. په نوره نړۍ کې د دغه معلوماتو د فلتر کولو دپاره څه طریقه کارول کیږي، او په افغانستان کې څه پیشنهاد کوئ چې څه وسي؟
علمی منابع د علمی منابعو معیارونه معلوم دي محصلینو ته. کله چې موږ محصلینو ته تحقیقاتي پروژې ورکولې یا ورکوو، موږ هغوی ته معیار ټاکي. حداقل دا کار ما او زما په څیر ځینو استادانو کوي چې هغوی د انګلیسي سره بلد وه، د دنیا د یوې نړیوالې ژبې سره بلد وه، نو په مقابل کې محصل هم دغه ظرفیت درلودی چې د انګلیسي منابعو څخه استفاده وکړي یا په نورو ژبو د منابعو څخه استفاده وکړي. بیا هلته دا کار اسانه کېدی ځکه چې معیار موږ ورکوي چې مثلا کم ویب سایټونه یا کمې سرچینې علمي سرچینې د اعتبار وړ دي او تر کومه حده دې کارولی سي او کمې د کوم څخه باید ډډه وکړي. د بېلګې په توګه باندې اوس په دغه ویکیپیډیا چې دا خورا پراخ معلومات لري، اما تر اوسه پورې په نړیواله سطح دا په بشپړه توګه باندې د یوې علمي سرچینې په توګه نه سي کارول کېدلی. کیدای سي چې د موادو څخه د معلوماتو په اضافه کولو کې استفاده وسي، اما دا یوه علمي سرچینه ځکه نه سي کېدلی چې دا عام معلومات خپروي. دقیق معلومات موږ نه سو ورته ویلی. او د یو پیل په څیر باندې د معلوماتو د ریویو یا د مرور په څیر باندې کولای شو چې هغه څخه موږ خپل معلومات اضافه کړو. بله مهمه نقطه چې زه باید یادونه وکړم دا ده چې په افغانستان کې اوس هم داسې درته ویلی سم چې اکثره محصلین د انګلیسي سره یا له یوې بلې نړیوالې ژبې سره چې هغه په انټرنیټ کې پراخ شتون ولري او پراخ علمي منابع په هغه کې موجود وي بلتیا نه لري. چې زه فکر کوم دا زما د محصلینو دپاره به پیغام دا وي چې دوی که غواړي چې ښه زده کړې وکړي او باکیفیته زده کړې وکړي او خپل علمي تحقیقات په یو ملي په یو نړیوال ستاندر باندې برابر وکړي، دوی باید یوه نړیواله ژبه زده کړي تر څو دغه ستونزه رفع شي. کله چې به موږ په افغانستان کې محصلینو ته پروژې ورکولې، یو د هغو ستونزو څخه چې موږ به ورسره مخ کېدلو دغه وه چې محصل به نه سوای کولای چې د انګلیسي منابعو څخه یا د یو بلې ژبې د منابعو څخه استفاده وکړي. منابع به زیات وه، منابع به پراخ وه، منابع به د لاسرسي وړ وه، منابع به هر اړخیز وه، خو محصل به دا وړتیا نه درلود چې دغه څخه استفاده وکړي. نو که موږ غواړو چې د لوړ زده کړو په سیستم کې یو د مثبت تجربه څخه راوړو، هغه باید موږ دغه ژبه چې اوس په دنیا کې منل شوې ده او په دنیا کې اکثره منابع علمي منابع په دغه ژبه کې شته، باید د محصلینو ظرفیت هغه کچې ته لوړ کړو او په ټولو مواردو کې په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو حتی د مکتب د دوران څخه باید موږ په دغه برخه کې دوی داته آماده کړو چې دوی وکولای شي چې په نړیواله کچه باندې د دغو منابعو څخه استفاده وکړي او دغه د ژبې مهارتونه مخکې د مخکې دوی پوهنتون ته راځي ولري.
وروستیو پرمختګونو او دغه د معلوماتو زیاتوالي د محصلانو د لیدلوري په بدلون کې څومره رول لوبولی دی؟ یو محصل چې شل کاله مخکې دېرش کاله مخکې لوړې زده کړې کولې، ستاسو په نظر څه ډول لیدلوری درلودی او یو ماسل چې نن سبا زده کړې کوي دغه پروسه څومره چټکه سوې ده او د ده لیدلوری د پخوانیو هغو پرتله څومره توپیر لري؟
د علمي اساسات خو په ټوله دنیا کې یو دي او موږ نسو ویلی چې په افغانستان کې چې کوم اساس دي هغه علمي نه دي. مثلا د طب په برخه کې، د انجینري په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په نور دنیا کې چې دي هغه علمي دي. خو خبره دا ده چې موږ څومره نو معلومات لاسرسی پیدا کولای شو، چې بیا هم هغه د ژبې د مهارتونو موضوع ده او د محصل د وړتیا موضوع ده. په عین وخت کې د استاد هم مخکې ما د محصل یادونه وکړله، دلته باید یوازې پراپر محصل باندې موانه چول شي. اکثر استادان اوس هم د افغانستان په پوهنتونونو کې، په معتبرو پوهنتونونو کې، دوی د ژبې لازم مهارتونه نه لري چې دوی علمي منابعو څخه کار واخلي. نو دا تشه د منځه یوړس، یا استاد او محصل دواړه دغه د ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زما په مشخصه توګه د انګلیسي ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا تشه د منځه ځي. دا خپله دوی ته ستونزه پیدا کوي، ځکه چې که دوی دغه مهارت ونه لري، دوی مجبوره دي چې شل کاله مخکې لیکل شوی چپتر چې د استاد فات هغه ولولي. خو که دوی مهارت ولري، استاد او محصل دواړه، بیا کولی شي چې نوي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، په اسانه سره یو موضوع درکړي، هغه کې لا ژور ولاړ شي او تازه معلومات ترلاسه کړي. نو په عموم کې په اساساتو کې د علم د علمي معیارونو په برخه کې توپیر نشته، خو موږ باید همیشه ځان اپډیټ په اصطلاح سره وساتو او نوي معلومات ولولو، ترلاسه کړو، تر څو دغه لاره چې موږ پیل کړې دا اسانه او ساده او تکنات ورسی. په ټول کې ویلای شو چې هغه محصل یا هغه استاد چې د ژبې مهارت ولري، د یوې نړیوالې ژبې خصوصا د انګلیسي ژبې مهارت ولري، او هغه استاد او محصل چې دغه مهارت ونه لري، زه فکر کوم ډېر توپیر دی، ځکه د ذهن د معلومات یوازې تر پخوا پورې محدود دي. د نوې نړۍ څخه، د نویو پرمختګونو څخه، د نوي علمي پرمختګونو څخه نه خبر، او د استناد ټول پر پخوانیو منابعو باندې. نو که استاد هم اصل دواړه غواړي چې څه وځلېږي او په اسانه سره دوی وکولی شي چې دغه راپیل شوی مزل پای ته ورسوي یا په هغه کې پرمختګ وکړي، نو باید ژبه یې حتمن یوه نړیواله ژبه باید حتمن زده وي، تر څو په دغه برخه کې د ستونزو او د معلوماتو د خلاص سره مخ نه شي.
ډېر مننه. نن سبا نړۍ هغه پخوانۍ نړۍ نه ده، ډېره بوخته ده، او په نورو مواردو کې دغه اختصار یا لنډون ته ډېر پام کېږي. اوس نن سبا د لوړو زده کړو په برخه کې څومره دې اړخ ته پاملرنه شوې ده؟ پخوا به مثلا معاصل څخه به چې کله د سوال پارچه غوښتل کېدله، ځینو کسانو به د طنز په شکل دا ویل چې د لویش د پیسې به مثلا استاد نمرې ورکوي. نن سبا دغه د لنډون یا د اختصار اړخ ته څومره اهمیت ورکول کېږي په نړۍ کې؟
دا ډېر مهم موضوع ده. دلته زه په اروپا کې ځینې پوهنتونونو سره، ځینې پوهنتونو استادانو سره په تماس کې یم او د نږدې ګورم. دلته دا موضوع ډېره مهمه ده چې دوی د زده کړو پر کیفیت باندې تمرکز کوي، د زده کړو کمیت دوی ته مهم نه دی. کیفیت په دې معنا چې په هره برخه کې باید کیفیت موجود وي، که د محصل څخه د سوال په برخه کې، که هغه د منابعو د مرور په برخه کې، په هر برخه کې باید مواد او 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 ټول د برخورد، علمي برخورد باید با کیفیت وي. که څوک یو خبره کوي، هغه باید یو علمي ثبوت ولري او یو علمي اساس ولري. تکراری مواد، تکراری خبره، تکراری نظر، دلته د نور په اصطلاح سره د مور څخه لویدلې دي. په همدې خاطر باندې د دوی پرمختګ د نورو نړۍ څخه د دریمې نړۍ د هیوادونو څخه ډېر سری دي، ځکه چې ما به په افغانستان کې لیدله چې یو محصل به په ډېر عادي موضوع باندې خصوصا د دغه ولایتونو سترو ولایتونو د کندهار په څېر، د هرات په څېر، د ننګرهار په څېر، د مزار په څېر، د بلخ په څېر باندې ولایتونو باندې دوی به په ډېرو عادي او دې تکراري موضوعاتو باندې تحقیق کوي او خپل وخت به په هغه باندې ضایع کوي. او دلته دا خبره د منلو وړ نه ده، ته چې پر یو شي باندې تحقیق کوي هغه باید یو نوي څه وپنځي او نوي څه ولري. نو دوی ډېر سخت کوشش کوي او محصلین ډېر سخت درس وایي، سخت مطالعه کوي. که ته وګورې ته فکر کوي چې د محصل بل په ژوند کې کار نه لري، دوی په ساعتونو ساعتونو په کتابخانو په کتابتونونو کې تېروي، هلته ته خپل غربي او د سهار ډوډۍ هملته خوري او کتاب دوی او کتاب او علمي منابع ورباندې کار کوي. نو دا موضوع په امتحان کې هم ډېره مهمه ده، که په امتحان کې ته د استاد هو به هو کافي وکړي، البته هغه څه چې د استاد څخه اورېدلې پرچه یې ولیکي، دلته په ستا نمرې نسبتا هغه چاته ډېرې کمېږي چې ته خپله د خپل ذهن څخه، د خپل درک څخه، د خپل تحقیق پر اساس باندې، د خپل مطالعې پر اساس باندې پر پرچه باندې استاد څه لیکي. که هغه هم یو څلور پنځه کرښې، خو کیفیت باید د هغه محتوا باید ډېر اوچت وي. نسبت ډېر چې تا د استاد څخه هر څه اورېدلي کاپي کوي او بېرته استاد ته لیکي. او په ځینو مواردو کې ځینې استادان واضح د محصلینو ته وایي چې څه چې ما ویلي دي هغه زه په امتحان کې نه غواړم. تاسو په امتحان کې د دغو معلوماتو او د دغو منابعو د دغو خبرو په بنسټ باندې خپل یو څه ولیکي او سوالونه هم داسې جوړوي چې هغه محصل دې ته هڅوي چې دوی باید فکر وکړي او د ځانه یو څه ولیکي او خپل ذهن پراخه کړي، خپله پوهه پراخه کړي، نه نسبت کاپی پیسټ په اصطلاح سره.
او وروستی سوال دا چې با کیفیته او ښې لوړې زده کړې، یعنې کومې لوړې زده کړې؟
سیل وړي زده کړې او با کیفیته لوړې زده کړې، هغه زده کړې ته زما په نظر باندې ویل کېږي چې هغه د یو معتبر اکاډمیک شخص او یو معتبرې اکاډمیک منبع څخه و محصل ته انتقال شوي. دغه لوړې زده کړې معنا ده چې هغه څوک چې لوړې زده کړې تدرسوي هغه هم باید دغه علمي او اکاډمیکه وړتیا ولري. هغه څوک چې دغه برخې د منابعو څخه کار اخلي هغه منابع هم باید علمي او اکاډمیکي منابع وي.
ډیره مننه د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې نن مو د لوړو زده کړو پر مسله د ازادي میلمه پروګرام کې په بحث کې را سره برخه واخیسته.
دلی